بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، رکوع او سجده کوئ، د خپل پروردگار عبادت کوئ او ښه کارونه کوئ چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوئ لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنۍ او سات خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1440 هجري لمریز کال د وږي یا سنبلې د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د محرم الحرام له 13 او د 2021 میلادي کال د اگست له 28 نیټه سره برابر ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د افغانستان په پنجشیر کې له احمد مسعود سره د طالبانو ډلې د پلاوي کتنه. له سیاسي تبصرې وروسته د تاریخ پاڼه اورېدی شئ. بیا هم د قرآن کریم د ترجمې او روان او آسان تفسیر پروګرام، یعنی د قرآن پلوشې درته وړاندې کیږي، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم د امریکې بایولوجیکل ګواښونه نومې پروګرام درته اورول کیږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره مل اوسئ. له یوې لنډې شان دمې وروسته بیا راګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر و بجې شوې، نو غوږ شئ د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي ایران ولسمشر د تهران او اسلام آباد اړیکې لرغونی، اعتقادي او ولس محوره وبللې. د ایران او روسیې خارجه وزیرانو د افغانستان د حالاتو او دوه اړخیزو اړیکو جاج واخیسته. د کابل د هوایی ډګر د پرونی او 14 د مرګ ژوبل شمیر له 200 تنو واوخته. طالبانو د کابل پرونی 14 غندلی او داعش ترهګرې ډلې د دغو 14 پړه په غاړه واخیستله. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د اسلامي ایران ولسمشر پرون د پاکستان د خارجه وزیر په کتنه کې د تهران او اسلام آباد اړیکې پخوانی، اعتقادي او د خلکو د چورلیس پکړن لارې ولاړې وبللې. ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د شاه محمود قریشی په کتنه کې څرګنده کړه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا د ایران او پاکستان د سیمه ایزو او نړیوالو ملګرتیاو د پراختیا او پیاوړتیا زمینه برابرولې شي. د ایران ولسمشر له افغانستان د امریکې وتل په افغانستان کې د صلح، امنیت او ثبات په لړ کې د ټولو افغانستانی ډلو او قومونو د تعامل لپاره د بدلانه پیچومې وبالو ویل، بېشکه چې په افغانستان او سیمه کې د امریکې شتون امنیت نه رامنځته کوي او د سیمه هیوادونه باید په خپلو کې مرسته وکړي چې په افغانستان کې مختلفې ډلې یو پراخ بنسټه او مشارکتي حکومت جوړ کړي. آیت الله رئیسی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو په تیره بیا د ګاونډیانو رول باید د ټولو افغانستانی قومونو او ډلو پښتون سره د یو مشارکتي او ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره یوازې یو اسانونکی رول وي. هغه وویل چې په سیمه کې د امریکې او پردیو شتون نه یوازې امنیت نه رامنځته کوي، بلکې ستونزې هم جوړوي او د سیمه هیوادونه په تیره بیا پاکستان په خپل منځي ملګرتیا سره په افغانستان کې د امنیت او قرارۍ د رامنځته کولو لپاره په دغه هیواد کې د ټولو قومونو او ډلو د تعامل زمینه برابره کړي تر څو هغوی وتوانېږي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. په دغه کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د ایران او پاکستان اړیکې تاریخي او ژورې وبللې او په ډېرو سیمه ایزو نړیوالو مسایلو کې د دواړو هیوادونو ګډو دریځونو ته په اشاره سره څرګنده کړه. پاکستان په مختلفو اقتصادي، سیاسي او سیمه ایزو برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لاجوړتیا او ټینګتیا په تکل کې دی او هوډ لري چې د خپلو اړیکو سویه له مخکې نه زیاته لوړه کړي. د پاکستان خارجه وزیر په دوام کې په افغانستان کې د پایدار صلح او ثبات لپاره د تهران او اسلام آباد د ملګرتیا او غږملتیا اهمیت ته اشاره وکړه. ویل د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه ایزو بدلونونو کې ستر رول لوبوي، په دې وجه باوري چې په خپل منځي ملګرتیا سره کوي شو په سیمه په تیر بیا افغانستان کې د صلح او ثبات پر رامنځته کولو او پیاوړي کولو کې مثبتې او ګټورې همکاري ولرو. هغه وویل چې د پاکستان او خلکو اړیکې رسمي نه دي. مخنه غواړم هغه وویل چې د پاکستان او ایران اړیکې رسمي نه دي، بلکې د زړه لتلې دي او پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د تود هرکلی سخت پتمیو. د ایران او روسیې خارجه وزیرانو د افغانستان د حالاتو او دوه اړخیزو اړیکو جاج واخیست. لاوروف او امیر عبداللهیان په ټلیفوني خبرو اترو کې د افغانستان د حالاتو او د دوه اړخیزو اړیکو په هکله سلا مشورې وکړې. د حسین امیر عبداللهیان او سرګی لاوروف په ټلیفوني خبرو کې روسی لوري د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر په توګه ګمارل کېدو په وجه حسین امیر عبداللهیان ته مبارکي ورکړه. دواړو چارواکو په دغو ټلیفوني خبرو کې په مختلفو برخو کې د ایران او روسیې د خپل منځي ملګرتیا په پراختیا او په سیمه ایزو نړیوالو مسایلو کې د سلا مشورو په دوام ټینګار وکړ. اسلامی ایران د کورنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له افغانستان املا تړکوي. د ایران نوی داخله وزیر احمد وحیدی پرون د خپل کار د پیلولو په ډومبه ورځ د ایران پرېس د خبريال د پښتنې په ځواب کې وویل افغانستان د ایران د یو مهم گاونډی دی او له دغه هیواد یې تل ملاتړ کړی او بیا به هم کوي. وحیدی زیاته کړه ایرانیان د افغانستان په کړکیچ ښه خبر دي. د افغانستان ځینې خلک خپل هیواد ته ستانه شول او ځینې هم د افغانستان د حکومتي چارواکو په غږملتیا سره ستنیږي او د ایران او افغانستان په پولو کې هیڅ ستونزه نشته. د ایران د کورنیو چارو وزیر وویل چې ایران تل د بین الافغاني خبرو اترو حل کلی کوي او هیله لري چې د افغانستان مختلفې ډلې او ګوندونه د مذاکرې له لارې د خپل هیواد د مشکلاتو د هواري لپاره مثبتو پایلو ته ورسیږي. هغه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو ته په اشاره سره هم ټینګار وکړ چې امریکې د دغه هیواد د خلکو لپاره تشه بدبختی راوړې ده. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر مخې ته پرون مازیګر په شوو دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 200 کسانو ته مرګ ژوبله وختیده. زمون خبریال رپورټ راکړی چې په کابل کې واکمنو طالبانو او معتبرو خبری رسنیو ویلي چې تیر ماښام نږدې 6 بجې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ختیځې دروازې ته چې امنیت یې د امریکایي او برتانوي ځواکونو لخوا ټینګ شوی دی، د خلکو په ګڼه ګوڼه کې دوه ځانمرګي بریدونه وشول چې سباندې 150 کسان پکې ژوبل شوي دي. دا بریدونه وروسته له هغې وشول چې امریکایي او برتانوي پوځیانو یې په اړه خبرداری ورکړی او له خلکو یې غوښتي و چې هوایي ډګر ته دې نه ورځي. د پیښې زیاتره قربانیان هغه کسان دي چې بهرنیو هیوادونو ته د تګ لپاره هلته موجود وو. په کابل کې بیګا ډیره خونړی شپه وه او په روغتونونو کې د درملو، کټونو او وینې سخت کمښت و. هر لوري ته مړی او ټپیان لیدل کېدل. په دې پیښه کې 14 تنه امریکایي عسکر هم وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکې ولسمشر جو بایډن د یادو عسکرو د مرګ ژوبلې په وجه په خپل هیواد کې 3 ورځې ویر اعلان کړ. بایډن دا هم ویلي چې په کابل کې د رامنځته شوو پیښو مسؤلیت په غاړه اخلي. زمون خبریال زیاتوي چې دا وخت په افغانستان کې په رسنیز ډګر کې د معلوماتو یوه خلا موجوده ده او هیڅ مسؤل چارواکی نه موندل کیږي چې رسنیو ته کره او پر وخت معلومات ورکړي. له دې پیښې وروسته په هوایي ډګر کې موجود ټول افغانستانیان تیت پرک شوي دي او امریکې اعلان کړی چې له افغانستانه د ملکي وګړو د ایستلو لړۍ یې پای ته رسولې ده. دا تر هغه را پیښه په افغانستان کې دننه او هم په نړیواله سویه په کلکو ټکو غندل شوي او لا هم غندل کیږي. د پیښې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو امکان هم شته دی. تا طالبانو د کابل 14 وغندلې. د طالبانو ویان د پلازمینه کابل هوایي ډګر ته څیرمه شوې تر هغه 14 پکلکه وغندلې. د ایران پریس په لیکنه ذبیح الله مجاهد د کابل د هوایي ډګر په خوا کې د تیر مازیګر د تر هغه 14 په خبرګون کې وویل طالب ډلې د کابل په هوایي ډګر باندې د عائشې تر هغه د احتمالي حملو په حق له امریکایانو ته یو لړ معلومات او همداشان خبرداري ورکړې وو. طالب ویان دې ټکی ته په اشاره سره چې د کابل د هوایي ډګر امنیت د امریکایانو په غاړه وو زیات کړه. طالبان د افغانستان د خلکو امنیت او ساتنې ته ډیره پاملرنه کوي او د ترهګرو بریدونو د مخنیوي کوشش کوي. ذبیح الله مجاهد څرګنده کړه طالبان د نړیوالې ټولنې په وړاندې ژمن دي او نه پرېږدي چې ترهګر له افغانستانه د خپلو عملیاتو د اجرا لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي. داعش په رسمي توګه د کابل د ترهګرو 14 پړه ومنله. داعش ترهګر ډلې بیګا په ټولنیزو شبکو کې په رسمي توګه د کابل د هوایي ډګر د 14 مسؤلیت ومنه. له بلې خوا د سینټ کام د ترهګرو کومندان جنرال کینټ مکینزی هم ویلي چې د کابل په پرونیو 14 کې 12 امریکایي پوځیان وژل شوي او 15 نور زخمي شول. دا 14 په داسې حال کې شوې دي چې له تیرو کابو لسو ورځو راهیسې چې طالبانو کابل نیولې دی امریکایي او نور بهرني پوځیان له افغانستانه په تیښته شوي دي او همداشان زرګونه تنه افغانستانیان هم چې زیاتره پکې له امریکایانو سره کار کړی دی بهرو هیوادونو ته د تګ په موخه د کابل د هوایي ډګر په خوا او شا کې دیره دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې تهران ته د قریشی د پرونی سفر او د ایران له ولسمشر سره د ملاقات په حق لوویل پاکستان په ټولو برخو کې له ایران سره د ورورولیزو اړیکو پر پیاوړتیا ژمن دی. شاه محمود قریشی پرون مازیګر تهران ته راغی او اول یې د ایران له نوي خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او بیا یې له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. قریشی له ولسمشر رئیسی سره په کتنه کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا دغه هیواد ته د سفر بلند لیک د ایران ولسمشر ته وړاندې کړ چې هغه یې هم هرکلی وکړ. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ګرانو دوستانو، زموږ سیاسي تبصره د افغانستان په پنجشیر کې له احمد مسعود سره د طالبانو د پلاوي د کتنې په حق لده. د طالب ډلې او پلاوي په پنجشیر ولایت کې د افغانستان د ملي اتل لزوی احمد مسعود سره کتنه او خبرې ترې کړې دي. زنو سرچینو په دغه کتنه کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د شتون خبر ورکړی دی. له دې وروسته چې طالبانو خپل عسکر د افغانستان په شمال ختیځ کې د پنجشیر له دروازو 300 کیلومتره لرې ځای پر ځای کړی دی، د طالبانو ضد ځواکونو کمانډان احمد مسعود وایي چې پنجشیر به طالبانو ته تسلیم نه کړي. د افغانستان پنجشیر ولایت د افغانستان یوازنی ولایت دی چې د کابل له نسکورې دا وروسته تر اوسه د طالبانو په ولکه کې نه دی راغلی. د طالب پلاوی په داسې حال کې پنجشیر ته ورغلی چې دغه ډلې مخکې د پنجشیر د مسئلې یوازنی حل لاره خبرې اترې بللې وې. طالبانو چې د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې جنگ ختم شوی اعلان کړ، د احمد مسعود لخوا په پنجشیر کې د دغه ډلې مقاومت د بڼه غوره کولو له اعلان وروسته ټینګار وکړ چې باید د خبرو اترو له لارې دغه شخړه اواره شي. هغو بدلونونو ته په پام سره چې په کابل کې له سلطې وروسته او په نوي پړاو کې د طالبانو په سیاستونو او اقداماتو کې رامنځته شوي دي، دغه ډله ظاهرا حاضره نه ده چې د جنگ او زور په اوزار سره د پنجشیر د چارو اداره کولو په لاس کې واخلي. په همدې اساس د طالبانو یو پلاوی پنجشیر ته لاړ چې له احمد مسعود سره په خبرو کې د موافقې او په دغې سیمې د سلطې لپاره زمینه برابره کړي. طالبان د احمد مسعود د وسلو او له تاوتریخوالي پرته دغې ډلې ته د پنجشیر د چارو د سپارلو غوښتنه کوي، خو په پرېکنده توګه احمد مسعود هم په دې زمینه کې د امتیازاتو غوښتونکی دی. د طالبانو ډله چې تازه خپل درې غړي د مالیه وزیر، استخباراتي اورګان مدیر او د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه ټاکلي دي، وای چې ځان د دغه هیواد د ټولو قومونو او ډلو په ګډون او شتون سره د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره چمتو کوي. د افغانستان د ټولو قومونو ډلو او سلیکو په شتون سره د پراخ بنسټه حکومت جوړېده هغه مسله ده چې حاضر د مل طالبانو په یوې نړیوالې غوښتنې بدله شوې ده. د نړۍ ډیرو هیوادونو او ملګرو ملتو په شمول ځینو نړیوالو ادارو هم غوښتي دي چې طالبان باید داسې زمینه برابر کړي چې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې ټول قومونه او ډلې شتون ولرلی شي. البته طالبانو تر اوسه نه ده جوته کړې چې د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره په خپلې ژمنې څرنګه عمل کوي. دې ته په پام سره چې طالبانو د هر ډول انتخاباتو ترسره کول رد کړي وو، مشخصه نه ده چې دغه ډله د پراخ بنسټ حکومت جوړول د خلکو په رایو سره پر مخ بیایي او که د افغان ډلو لپاره د ونډې په ټاکلو سره دغه بهیر بشپړوي. طالبان پر دې سربیره چې د افغانستان د حکومت د جوړولو لپاره د زمینې په برابرولو پسې دي، د بهرني سیاست په ډګر کې هم د باور فضا د رامنځته کولو هڅه کوي او له مختلفو هیوادونو په تیره بیا ګاونډیانو سره د اړیکو د ټینګولو کوشش کوي. دغه مسالې ته په پام سره داسې ښکاري چې دغه ډله د بهرني سیاست ته ډیر اهمیت ورکوي او په داخلي او بهرني ډګر کې د خپلو سیاستونو د پرمختګ لپاره پلټه کوي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو، په دوام کې هم د تاریخ پاڼې اوریدو ته بلنه درکو.
د تاریخ پاڼه. عزتمن اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، سم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 13 او د 2021 میلادي کال د اگست له 28 نیټې سره سمون خوري. عزیزانو، د وږی میاشت 15 نیټه د ایران په تاریخ کې د اسلامي نړۍ نام توپو د محمد بن زکریا رازی د درانخ ورځ نومول شوې ده. محمد بن زکریا رازی په 215 هجری قمری کال کې په ری خار کې وزیږید. په ځوانۍ کې د علم او د کیمیا د علم د زده کولو ته مخه کړه او د زرګری د لوګي او بړاس له امله یې سترګې وپړسېدلې او د درملنې لپاره یو طبیب ته ولاړ. هغه طبیب د درملنې په توګه له هغه د 3500 اشرفي واخیستې او رازي ته یې وویل کیمیا همدغه دی نه چې ستا عملیات. محمد بن زکریا له هغه وروسته کیمیاګری پریښوده او په 40 کلنۍ کې د طب زده کړو ته مخه کړه، تر دې چې د خپل زمانې د ټولو طبیبانو مرجع شو. د خلکو په منځ کې د هغه مشهورتیا د حتی ورسېده چې عربانو هغه طبیب المسلمین او د دې په وجه چې د هغه کتابونه په عربي ژبه کې دي جالینوس العرب بللی دی. رازی په وروستیو کې د ری او بغداد د روغتونونو په شان د خپل وخت مشهورو روغتونونو په سرپرستۍ کې غوره شو. همداراز الکوهول کشف او په کیمیا کې د هغه سیړنو پایلې به د محمد بن زکریا رازی لپاره په طب کې د شپږ پنځوسو په طبي علومو کې د درې دیرشو کتابونو په فلسفه کې د اوولسو کتابونو په الهیات کې د څوارلسو کتابونو په کیمیا کې د دوه ویشتو کتابونو او په بیلابیلو علومو کې د لسګونو نورو آثارو ذکر کړی چې تر یو سلو څلور اتیا شمیرل شوي دي. بالاخره دغه ستر مسلمان پو په شپېته کلنۍ کې وفات شو او په ری ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د وږې میاشتې پنځمه نیټه چې د دغه تکړه ایراني مسلمان طبیب د زیږېدا د کلیزې تر ټولو معتبر تاریخ دی. د دغه نامتو علمي شخصیت د درنښت ورځ نومول شوې ده. دو سوه یو پنځوس کاله وړاندې د اوولس سوه اویایم میلادي کال د اګست په اوویشتمه نیټه جرمن فیلسوف جورج ویلیام فریدریش هیګل وزیږید. هغه سره لجی دی چې په څو پوهنتونونو کې تدریس کاوه او کتاب یې هم تالیفاوه، خو ډیر مسکین و. په اتلس سوه شپږم میلادي کال کې د ناپلیون د پوځ پر لاس د جرمني و نیواک پسې هیګل د دغه فرانسوي سردار په شخصیت مین شو. هیګل د تاریخ لپاره څو مرحلې معرفي کړي او باوري و چې د تاریخ د خوځښت اړخ خدای ټاکي او د تاریخ هدف هم هغه دی. دغه جرمن فیلسوف هم دراز دغه نظریه وړاندې کړه چې هر څه په خپل ځای کې خپل مخالف لري او د دغو دواړو ترمنځ لانجه یو ښکارنده یا نوی وضعیت رامنځته کوي. هیګل د خپلو عقیدو د څرګندولو لپاره کتابونه تالیف کړل چې پکې پدیده شناسي ذهن، علم منطق او دایره المعارف علمي فلسفی ته اشاره کولی شو. هغه بالاخره په اتلس سوه یو دیرشم میلادي کال کې مړ شو. او لننه درې څلوېښت کاله وړاندې د دیارلس سوه پنځوسم هجري لمریز کال د وږې د میاشتې په پنځمه نیټه د ایران د تاریخ پیلېدا یو ځل بیا له باچایي نه هجري لمریز ته بدله شوه. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه په مخکې کلونو کې د پهلوي استبدادي رژیم د اسلامي تعلیماتو د خپلو ګټو او مقصدونو په خلاف لیده. د ایران د پخواني تاریخ ویاړمنو ته په مخه کولو سره یې هڅه کوله له دغو تعلیماتو سره مقابلې ته پاسي. په همدې لړ کې د پهلوي رژیم د فرمایشي جرګې له تصویبې دا سره د دیارلس سوه پنځه پنځوسم لمریز کال له لومړیو د ایران د تاریخ مبدا د اسلام د ګران پیغمبر له هجرت ته ستر اخامنشي باچا کورش تاجګذاري ته بدل شو.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیره زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ: 00991213031.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن بلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلون اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قران د پلوشو ل یوې بلی برخې سره مو ز فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو خدمت ته حاضر شویو. عزیزانو په تیره برخه کې د خدای په فضل د جاسیه سورې د 15 آیت تلاوت ژباړې او تفسیر ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې به د دغه سورې د وروستیو آیتونو یعنی له 3 تر 10 آیتونو تلاوت ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د جاسیه سورې د 3 آیت تلاوت هلته چې پاک رب فرمایي
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
او دوی ته به د خلکو عملونو بدی ښکارشي او دوی به گیر کړي هغه عذاب چې دوی به په هغه پورې خنداګانې کولې.
عزتمنو اوریدونکو په تیره برخه کې د میعاد او قیامت د منکرانو خبره وشوه چې په مسخرو سره به یې ویل چې موږ نه پوهیږو دا قیامت څه شی دی او د هغې د راتلو ګمان نه کوو. دا آیته د هغوی په ځواب کې فرمایي کله چې د قیامت ورځ راورسیږي د هغوی عملنامه به ورته په لاس کې ورکړل شي او به ویني چې ټول کارونه یې په کې لیدل شوي دي او د هیڅ کار انکار ترې نشي کېدای. هغه وخت به نو ورته خپل سپک او غلط کارونه ورښکاره شي او پوه به شي چې په کوم شي پورې مسخرې کولې هغه نن رارسېدلی دی او دوی ترې د تیښتې لاره نه لري.
دوستانو د دغه آیت څخه دغه درسونه اخیستلی شو. لومړی، قیامت د انسان د کارونو او د هغې د پایلو د ښکاره کېدو ورځ ده. دوهم، د خدای تعالی په احکامو پورې ټوکې کول نه دي پکار ځکه چې دغه شان چلن به یوه ورځ زموږ ګریوان راونیسي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اوس هم د جاسیه سورې د 14 آیت تلاوت ته پام وکړئ هلته چې پاک رب فرمایي
وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین.
او و بویل شی نن ورځ موږ تاسو هیروو لکه چې تاسو د خپلې دې ورځې ملاقات هیر کړی وو او ستاسو استوګنه اور دی او تاسو لپاره هیڅوک مدد کوونکی نشته.
خوږو اوریدونکو، د قرآن په لغت کې هیرول طبیعي وي نو هیڅ معاوضه پرې نه کیږي ځکه چې انسان طبعا ځینې څیزونه هیروي لکه دا چې د یوه کس لمونځ هیر شي خو که دغه هیرول د خدای حکم ته د بېپامۍ او بېپروایۍ له امله وي نو د سزا سبب ګرځي ځکه چې په حقیقت کې دا طبیعي هیره نه ده بلکې په زوره د یوه شي هیرول دي. ځینې کسان په قیامت انکار کوي او په خپل انکار ټینګار هم کوي
جن نور بیا په دغه شان موقع څخه دریز نه نیسي خو په عمل کې قیامت هیڅ پام نه کوي او داسې عمل کوي توا قیامت هیر کړی دی. دغو دواړو ډلو ته به د هغوی د عقیدې عمل مطابق سزا ورکول کیږي او خدای تعالی به له هغو سره داسې چلند کوي توا هغوی هیر کړی دي او د خپل بې پایه رحمت یې محروم کړی دي. البته دا چې رحیم او مهربان خدای څوک حس کړي او له خپلو ټولو مهربانیو محرومه کړي دا د انسان لپاره ډیره دردناکه او ځورونکې ده. دا یاد په پای کې دې ټکي ته هم اشاره کوي چې د دغه شان کسانو ځایګی دوزخ دی او هیڅ مرستیال او ملاتړ به ونه لري.
عزیزانو، له دغه آیت زده کوو چې لومړی څوک چې په خپل عمل او عقیده کې قیامت هیر کړي په قیامت کې به خدای له دوی سره د هیر کړی شوي و کسانو په شان چلند کوي او خدای به یې په خپل حال پرېږدي. دوهم، په قیامت تش ایمان کافی نه دی، مؤمن باید په هر حال کې قیامت په یاد وساتي.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين.
عزیزانو، اوس هم د جاسیه سوره 15 آیت ته پام وکړئ، هلته چې لوی خدای داسې فرمایي:
ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
دا پدی سبب چی یقینا تاسو د الله آیاتونه مسخره ګرځولی وو او تاسو دنیایی ژوند غره کړی وای، نو نن ورځ به له دغه دوژخ نه دوی نه ایستل کیږي او نه به له دوی نه د توبې کولو مطالبه کیږي.
خواږه اوریدونکو، د تیرو آیتونو په دوام کې دا یا د دوزخی کېدا اصلي سبا دوه څیزونه ګڼي: یو په دنیا مینیدل او بل د خدای په آیتونو باندې خندا کول. په حقیقت کې په دنیا پورې له حده زیات زړه تړل سبب کیږي چې انسان له مرګ وروسته د بلې دنیا او د حساب کتاب انکار وکړي، چې په کارا زړه په دنیاوي خوندونو او نفسني خواهشاتو او غوښتنو اخته شي. دغه کسان د هغو کسانو په وړاندې چې ورته قیامت ور یادوي په مسخرو سره وایي: له هغه دنیا چا خبره وړی چې تاسو ترې مونږ هیروئ؟ کوم جنت، کوم دوزخ؟ دا ټولې هسې تشې وعدې دي، نغدې واخله او قرض پرېږده. څرګنده ده چې داسې کسان په دغه شان افکارو سره د توبې او ستنېدا په لټه کې نه دي او په دغه شان حالت کې له دنیا ځي. هغوی په قیامت کې له دوزخه د ژغورېدا لپاره هیڅ لاره او د منلو وړ عذر نه لري چې ګنې ورباندې ځان خلاص کړي.
دوستانو، د دغه آیت څخه هم دغه درسونه اخیستلی شو: لومړی، د انسان د بد انجامۍ سبب په دنیا مینېدل او د دنیا له شتمنیو او خوندونو او قدرت خوند اخیستل دي. دوهم، خدای تعالی په خپلو ټولو بندگانو غاړې خلاصې کړې او هغوی ته یې د عذر او پلمې لاره بند کړې چې په قیامت کې څوک ادعا ونه کړي چې زه نه وم خبر.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
عزیزانو، اوسم د جاسیه سوره د شپږ دیرشم او اووه دیرشم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ، هلته چې الله تعالی فرمایي:
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
نوتول د کمال صفاتونه خاص هغه الله لره دی چې د آسمانونو رب دی او د مځکې رب دی، د عالمونو رب دی، او خاص ده لره په اسمانونو او مځکه کې لوی ده او هم دی ش غالب ش حکمت والا دی.
خو اوریدونکو د قران کریم د آیتونه چې د جاسیه سورې ورستی آیتونه دی په کائناتو کې د خدای مقام او ځایګی ته اشاره کوي او فرمایي د هستی او کائناتو د بې پایه کهکشانونو او عظیم آسمانونو تدبیر د خدای په لاس او اختیار کې دی. نو خدای تعالی ته د ځمکې او د ځمکېوالو د چارو چلول د دغه دومره لوی کائنات په پرتله ډیر معمولی خبره ده. هغه په خپل بې پایه او نه ماتیدونکي طاقت سره او د خپل ټینګ حکمت او علم پر اساس هستی او کائنات چلوي. نو زموږ انسانانو دنده دا ده چې خدای تعالی او په هستی کې د هغه رول او مقام سم وپیژنو او طبعا دغه معرفت د هغه د ستاینې او مننې سبب ګرځي، ځکه چې هر خیر او برکت د خدای تعالی له لورې دی او ټولې ستاینې او صفتونه هغه ته ورګرځي. په وروستي یاد کې دې خبرې ته اشاره شوې ده چې په پراخ آسمان او ټوله ځمکه او نړۍ کې د خدای د عظمت اثر ښکاره دي او په آسمانونو او ځمکه کې لوی یوازې د هغه ذاته.
عزیزانو، د دغو آیتونو څخه دا درسونه اخیستلی شو. لومړی، ټوله هستی د یو خدای په اراده سره چلیږي او په دې مسله کې د مځکې او آسمان یا د مختلفو ښکارندو ترمنځ هیڅ فرق او توپیر نشته. دوهم، عزت او طاقت هغه وخت کار سازه دی چې د علم او حکمت په سیورو کې وي. دریم، د خدای تعالی عبادت د هغه په سم معرفت سره کېدلی شي او یوازې هغه ذات او حمد او ستاینې او بزرګۍ وړ دی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د خدای په فضل مو جاسیه سوره پای ته ورسوله. انشاءالله تعالی په راتلونکي پروګرام کې به که خدای کول احقاف سوره درته پیل کړو. تر هغه وخت مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
د خدای په امان.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.
د امریکا بایولوژیکی گواخونه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو، سمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې په نړۍ کې د امریکا د بایولوژیکي ګواښونو په نوم د پروګرام دوهمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
عزیزانو، په دنیا کې د امریکې د بایولوژیکي ګواښونو ټولګه په پنځو برخو کې د ایران د کاربودي څیړنو په مرکز کې په نړۍ کې د امریکا د بایولوژیکي ازموینو او فعالیتونو ته د کتنې د څیړنې په برخه کې برابره او تنظیم شوې ده. قدرمنو اوریدونکو، اوس به په دنیا کې د امریکې د بایولوژیکي ګواښونو د ټولګې د پروګرام دوهمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. بایولوژیکي کړکیچونه له ډېر پخوا راهیسې د بشر د سلامتیا لپاره جدي ګواښ ګڼل کېږي او تل یې د خلکو، نړیوالو مؤسسو او حکومتونو لپاره زیاتې اندېښنې رامنځته کړي دي. په دې میزمان کې ځینو هېوادونو د سلطغواړو کړچارونو په دلیل د خپلو دښمنانو او سیالانو د کنټرول او ازبولو لپاره له هره وزاره استفاده کړې ده، چې په سر کې هم امریکا دا. پارس ٹوڈے ڈاٹ کام سلیش پی زمونگ دا انٹرنیٹی سائٹ درکتے دا پروگرام دوام ته وکړي.
عزیزانو، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا تر سرپرستۍ لاندې په بیولوژیکي ازمایښت ځایونو کې په ډیرو هیوادونو کې د انسان په لاسوهنې سره د بیولوژیکي ناروغیو خپرېدل د دې ښودنه کوي چې واشنگټن په کوم ډول ورانکار پروګرامونه تعقیب کړي او د بیولوژیکي سیالۍ د زیاتولو په حال کې دی. بایولوژیکي سیالۍ چې په داسې ښکاري د راتلونکو جنګونو زمینه جوړوونکې شي، داسې موضوع ده چې د نړیوالې ټولنې ژوند یې له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. د امریکا حکومت د هیواد په داخل کې د لسګونو سترو بایولوژیکي ازمایښت ځایونو او لابراتوارونو په درلودلو سربیره دوهم نړیوال جنګ وروسته د هیواد د باندې د بیولوژیکي وسلو او د ازمایښت ځایونو او لابراتوارونو د شمیر زیاتولو ته ځانګړی پام کړی دی. له بیولوژیکي عواملو د استفادې اهمیت او په دې زمینه کې د امریکا پراخ پروګرام ته په پام سره ځینې اټکلونه په ټوله دنیا کې د امریکا د دغو ازمایښت ځایونو شمیر څه د پاسه 200 اعلانوي. واشنگټن په حقیقت کې په امریکا کې د بایولوژیکي پیښو د رامنځته کېدا د مخنیوي لپاره چې مخکې بیلابیلې پیښې رامنځته شوې وې، په پټ ډول دغه ازمایښت ځایونه د امریکا له خاورې څخه بهر هیوادونو ته انتقال کړي دي.
ایزنو د امریکا تر ټولو اصلي پوځي ازمایښت ځای یعنی لیبراتو چې د ویروس د تولیدولو توان لري د څلورمې درجې ازمایښت ځای دی او تر ټولو لوړه امنی یا سیفټي سویه لري. د روسیې د امنیت شورا سیکرټر نیکلای پاتروشوف ویل چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په ټوله دنیا کې د بایولوژیکي ازمایښت ځایونو جوړولو په حال کې ده او دغه لیبراتوریانې د بایولوژیکي وسلو جوړولو لپاره جوړې شوې چې ډیره د اندېښنې خبره ده. د ایران د دفاعي ادارې مشر غلام رضا جلالی هم د تیر میلادي کال په مارچ میاشت کې وویل چې د ایران د روسیا او د چین په غیر چاپیرا سیمو کې د امریکای د څلورمې درجې کابو 25 ازمایښت ځایونه د واشنگټن په چورلیستوب سره د بایولوژیکي ملګرتیا او د پروګرام په چوکاټ کې شتون لري او دغه لیبراتوریانې د نړیوالو ارګانونو له څارنې بهر او په پټ ډول فعالیتونه ترسره کوي. د امریکا دغه لیبراتوریانې دغه توان لري چې په ویروسونو کې ګوتې ووهي او هغه په بایولوژیکي وسلو یعنی بایو ویپنز بدلې کړي. په دې چوکاټ کې په تیر میلادي کال کې د ایران د عفونی د سږو د الرژي او د سالانډي یعنی آسم د ناروغیو متخصصو او فوق تخصصو ډاکټرانو د دغه فرضي پیاوړي کې داته په پام سره چې د کورونا ویروس خپرېدل د امریکا د بایولوژیکي عملې خودنه کې د سیمې مشرانو ته د لیکونو په استولو سره لاغوي وختل چې په سیمه کې د امریکای د بایولوژیکي وسلو د لامینځوړلو اقدام وکړي.
د اروپا او د افریقا په یو شمېر هیوادونو سربېره امریکا د اوکراین، د ګرجستان، د ازبکستان، د آذربایجان جمهوریت او د قزاقستان په شان ډېرو هیوادونو کې بایولوژیکي لابراتوارونه جوړ کړي دي. د تحقیقاتو پر اساس په اوکراین کې د امریکا څخه د پاسه 15 بایولوژیکي ازمایښت ځایونه او پټ مرکزونه شته دي. د اوکراین د حکومت د مخالف ګوند مشر ویکتور میدود چوک دغه مرکزونه د امریکا د پوز د بایولوژیکي لابراتوارونو په توګه معرفي کوي او وایي د امریکا د پوز د دغه بایولوژیکي لابراتوارونو د جوړېدا له وخت راهیسې د خطرناکو ناروغیو خپرېدل ډیر زیات شوې دي. هغه د اوکراین د پارلمان له دوو نورو استازو سره یو ځای د امریکا دغه بایولوژیکي مرکزونه د هیواد د خلکو د ژوند لپاره د جدي خطر په توګه بللې دي. په دوی کې یو تر ټولو مهم مرکز اس ټی سی یو نومیږي. دغه مرکز چې په اوکراین کې دی او د علم او ټکنالوژۍ د مرکز په نوم پیژندل کیږي، اټومي بایولوژیکي او کیمیاوي ټکنالوژیو ته اړوند فعالیتونه ترسره کوي. د دغو مرکزونو د جوړولو بودیجه امریکا او کاناډا ورکوي. په اوکراین کې د امریکا د دغو بایولوژیکي مرکزونو له جوړېدا وروسته په دغه هیواد کې عفونی ناروغیانې زیاتې شوې دي. نیوکه کوونکي وایي پیاوړي دلایل شته چې په اوکراین هیواد کې د امریکا د بایولوژیکي مرکزونو غیر شفاف او پټ فعالیتونه د اوکراین په خلکو باندې د باکټریانو او د ویروسونو د ازمویلو په هدف سره ترسره کیږي.
ایزانو په یوکرین کې د حکومت مخالفان د غرض باور دي چې د کیف حکومت د اوکراین په خوره کې د امریکا د پټو فعالیتونو په حق له بشپړه او دقیق راپور نه وړاندې کوي. په یوکرین کې د امریکا د بیولوژیکي مرکزونو د فعالیتونو په وجه په 2009 میلادي کال کې یو ویروس د وینې د بهیدا د فینومینیا یعنی نمونیا پر رامنځته کولو سره د اوکراین څلور سوه پنځوس خارج ووژل. په 2018 میلادي کال کې هم د اوکراین کابو شل پوځیان انفلونزا ته د ورته ناپیژاند ویروس له کبله مړه شول. دغه راز د اوکراین په میکولایف جنوبي ولایت کې چې په دغه هیواد کې د امریکا د بیولوژیکي مرکزونو د پټو فعالیتونو یو ځای دی، د هیپاټایټ یعنی زیړی ناروغۍ او د تب خوکی یعنی د سوان فلو په شان د ویروسونو خپرېدل په اوکراین کې د امریکا د بیولوژیکي پروګرام د ورانونکو اړخونو په اغله جدي پوښتنې رامنځته کړې دي. د اوکراین یوې انټرنیټي پاڼې په یوه راپورټ کې ویلي چې امریکا په اوکراین کې اته ازمخ ځایونه جوړ کړي دي او دلته خطرناک ویروسونه ذخیره کیږي. د اوکراین د انټرنیټ پاڼې د راپورټ په اساس د امریکا د دفاعي ګواښ د کمیدا اژانس چې د دفاع وزارت پینټاګن تر څارنې لاندې اداره کیږي، له 2015 میلادي کال څخه تر 2014 میلادي کالونو پورې د اوکراین په پلازمینه کیف کې د بیولوژیکي وسلو د جوړولو یا د هغوی د نوي کولو لپاره کار ترسره کړ شي. له دغو مرکزونو په بیولوژیکي وسلو کې د استفادې په هکله د پاتو جینونو په شمول د خطرناکو ویروسونو په هکله د کار کولو او ذخیره کولو لپاره استفاده وکړي.
قزاقستان د امریکا د بایولوژیکي ازمایښت ځایونو یو بل کوربه هیواد دی. د پخوانی شوروي له دړې وړې کې دا مخکې قزاقستان د پخوانی شوروي د بایولوژیکي او د ژواک چاپیریالي وسلو د تولید، د دغو وسلو د ساتلو او د هغوی د پراخولو یو جدي او مهم مرکز وو. د پخوانی شوروي د ژواک چاپیریالي وسلو پروګرام چې د سیخکاری په 1980 میلادي کال کې بند شوی، د ډاکټر علي بکوف په شمول د ساينس پوهانو له ادعا سره سمې دوام درلودلی او تر 1989 میلادي کال پورې د سیازخم یعنی د انټریکس په شمول د بایولوژیکي وسلو د ډول ډول ویروسونو د تولیدولو کار ترسره کړی دی. د پخوانی شوروي له دړې وړې کېده وروسته دا ځل امریکا و چې له بایولوژیکي جنگونو سره د مبارزې په نوم یې د دغو مرکزونو د مدیریت کولو او د دوی اطلاعاتو ته د لاسرسي کوشش وکړ. د قزاقستان د الماتی د بایولوژیکي مرکز د بیا مرمتولو پروژې څه د پاسه 1.2 میلیون ډالر لګښت درلودلی. دغه بودیجه هم د امریکا د دفاع وزارت پینټاګن تر څارنې لاندې د بایولوژیکي ګواښونو د کمیدا د اژانس لخوا ورکړل شوې ده. د قزاقستان حکومت د مخالفو له نظره د امریکا د بایولوژیکي وسلو دغه مرکز د قزاقستان د ښاریزو لپاره جدي خطر ګڼل کیږي. د قزاقستان په داسې سیمه کې چې ډېرې زلزلې پکې راځي او د الماتی ښار په شاوخوا هستوګنه سیمې ته نږدې، د امریکا د دغه بایولوژیکي وسلو د ازمایښت ځای فعالیت او دغه راز امنیتي خطرونه او دغو خطرناکو موادو ته د ترهګرو ډلو د لاسرسي احتمال د قزاقستان د خلکو په اندېښنو کې شامل دي. امریکا د قزاقستان هیواد په پلازمینې الماتی کې په بایولوژیکي مرکز کې خپل پروګرامونه د بایولوژیکي خطرونو د کمولو په نوم سره معرفي کوي، خو د روسیې چارواکي باور دي چې دغه لابراتوار د امریکا لپاره د بایولوژیکي وسلو په اکله د تحقیق او په زیاته اندازه د دغو وسلو د جوړولو لپاره عمل کوي او دا داسې مرکز چې د بندو رونو شاته له کومې څارنې پرته ورانونکي ویروسونه جوړوي. د روسیې د روغتیا د پلټنې د ادارې مشر په دې اکله په رسمي ډول ویلي چې په ماسکو د روسیې په ګاونډیو هیوادونو کې د امریکا دغه اقدام د یوه قدرتمن یرغلیز پوتانسیل په توګه ګڼي. که څه هم د امریکا په فورت ډیکټریک کمپ او په سیمه کې د واشنگټن د پوز له لابراتوارونو سره د دغه پروژې ارتباط ردوي، خو د دغه ازمایښت ځای د فعالیت بودیجه د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ورکوي.
ایزانو د قزاقستان روغتیا وزارت د اعلان په اساس د تیر میلادي کال په لومړي شپږو میاشتو کې کابو 90,000 کسان نمونیا ته په ورته ویروس ککړ شول او په یوه میاشت کې څه د پاسه 600 کسان مړه شول. قزاقستان داسې هیواد دی چې په بشپړ ډول په وچه کې پروت دی او د دا ډول ناروغۍ خپرېدا د خلکو پام په دغه هیواد کې د امریکا د بایولوژیکي وسلو په لور اړولې دی. په دې لړ کې د روسیې د ملي امنیت شورا مشر امریکا په قزاقستان کې دغه ویروس د خپرېدا اصلي تورونه معرفي کړی ده. په 1945 میلادي کال کې دوهم نړیوال جنگ په وخت کې لایټمی وسلو په کار اخیستو کې د امریکا وحشتناک مخینه د یوکراین او د قزاقستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د امریکا د پوځي لیبراتارونو او ازمایښت ځایونو د بایولوژیکي ګواښونو په اړه اندېښنو ته لمن وهي، ځکه چې د امریکا د دغو بایولوژیکي مرکزونو فعالیتونه د نړیوالو کنوینشنونو او ادارو له څارنې پرته ترسره کیږي. امریکا په ځلونو ښودلي ده چې بشر دوستانه او د نړیوالو بشري حقوقو قواعدو ته هیڅ پایبندي نه کوي.
ګرانو اوریدونکو، په نړۍ کې د امریکا د بایولوژیکي ګواښونو د ټولګې د پروګرام دوهمه برخه پای ته ورسېده. په راتلونکي برخه کې به د امریکا د باندې د واشنگټن د بایولوژیکي وسلو نور مرکزونه او د دغو مرکزونو ګواښونه در معرفي کړو. نو تر هغه وخته ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلې او لوستلې شئ چې اډرس یې parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.